سلامونه ستړي مشه د مخام وو بجې د صفی الله سانګ زایمو د ازادي رادیو دغه پروګرام ته خره خلاص تویم پیل په خبرونو کوو. د طالبانو حکومت د دفاع وزارت وایي نن یو ام ډي 530 هلیکوپټر په سمنګان ولایت کې سقوط شوی. دغه وزارت په خبر پاڼه کې تایید شوی ده چې دوه پیلوټان په دغه پیښه کې وژل شوی دي. اعلامیه زیاتوي دغه څرخه کالوتکه نن سهار نږدې 9 بجې د مزار شریف له هوایي ډګره سمنګان ولایت ته د ګزمي په هدف پورته شوې وه، چې وروسته یې د سمنګان ولایت د خول ولسوالۍ په سیغانچي سیمه کې د برېښنا له یوې پایې سره ټکر وکړ او ولوېده. د طالبانو دفاع وزارت دا معلومات نه دي ورکړي چې په سقوط شوې څرخکه کې وژل شوي پیلوټان د جمهوري نظام څخه وو یا هغه چې دوی تازه روزلي دي. تیره ورځ د کندهار په سپین بولدک ولسوالۍ کې یوې 22 کلنې نجلۍ ځان وژنه کړې. د طالبانو د حکومت د کندهار د والي دفتر په یو خبره کړي بیان کې دا کړي چې زرینې په نوم دغې ښځې عصبي ناروغي درلوده او ځان یې زړولی. د سرچینې په خبره د سپین بولدک د امنیې قمندانۍ تر پلټنو وروسته معلومه شوه چې نجلۍ تر دې مخکې هم 2 ځل د ځان وژنې هڅه کړې وه. د اروپا د پارلمان یوې غړي هانا نیومن ویلي وو چې په افغانستان کې په ښځو او نجونو د محدودیتونو د ډېرېدو له امله ډېری ښځې او نجونې د ځان وژنې هڅه کوي، خو د طالبانو د حکومت ویان د هانا نیومن دغه خبرې رد کړې وې. که څه هم په روان کال کې په افغانستان کې د ځان وژنو د پیښو دقیق شمېر نه دی معلوم، خو تیر لمریز کال د طالبانو د حکومت د کورنیو چارو وزارت ویلي وو چې په دغه هیواد کې د ځان وژنې 360 پیښې ثبت شوې دي. د طالبانو د حج او اوقافو وزارت د حج فریضې ادا کولو په نیت سعودي عربستان ته د افغانانو د لومړۍ جوپې د استولو خبر ورکړ. د دغه وزارت په وینا په لومړۍ جوپه کې تېره شپه د کابل له نړیوال هوایي ډګر څخه 346 افغانان سعودي عربستان ته روان شول. د طالبانو د ترانسپورت او ملکي هوایي چلن وزارت وایي دوی به سږ کال د 4 هوایي ډګرونو له لارې شاوخوا 1500 افغانان د حج فریضې ادا کولو په نیت سعودي عربستان ته ولېږدوي. تیر کال له افغانستانه 15,502 کسان د حج فریضې ادا کولو په نیت سعودي عربستان ته تللي وو. د طالبانو د حج او اوقاف وزارت ویلي سږ کال به پر هر تن د حج د ادا کولو له درکه 3,940 ډالر لګښت راشي. تیر کال پر هر تن 4,130 امریکایي ډالر لګښت راغلی وو. او د امریکا د متحده ایالاتونو د بهرنیو چارو وزارت وایي په سودان کې د جګړې ښکېلو لوریو سره له دوشنبې پر ورځنیم اوربند موافقه کړې. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت په یوه اعلامیه کې ویلي په جګړه ځپلي سودان کې د دغه اوربند هدف خلکو ته د بشري مرستو د رسولو لپاره د زمینې برابرول دي. د جګړې ښکېلو لوریو موافقه کړې چې پر ټاکل شوي وخت به په خپل ځواکونه له روغتونونو او نورو عامه تاسیساتو باسي. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر انتونی بلینکن په ټویټر کې اعلان کړی چې پر دغه اوربند امریکا د متحده ایالاتونو او سعودي عربستان په منځګړیتوب موافقه شوې چې د سودان د دواړو جهتونو د استازو لخوا د سعودي عربستان په جده ښار کې لاسلیک شو. د اپریل په 15 د سودان د پوځ د مشر عبدالفتاح البرهان او د چټک ملاتړ د ځواکونو په نوم د ملیشاو د قمندان محمد حمدان دقلو ترمنځ د جګړو له پیل سره په سلګونو کسان وژل شوي دي. خبرونه مو واوریدل کولای شي. د تو خبرونه د بیا لوستلو لپاره د ازادي رادیو ویب پاڼه azadiradio.com او فیسبوک پاڼه facebook.com/azadiradio ته ورشي.
روغتیا د ژوند شتمني،
صحت او زندګي.
روغتیا د ژوند شتمنی پروگرام درنو او قدرمنو اوریدونکو السلام علیکم. اسمت ساروانیم د خبرونه د شفیق یار په تخنیکی همکاري وړاندې کوم. تیرونه چې د می اطلسمو نو د ایچ آی وی د واکسین پاره د عامه پوهاوی ورسو، دا ورځ د دې لپاره نومول شوی چې د دې ناروغۍ له مخنیوي سره مرسته وشي. دا واکسین د دې لپاره مهم دی چې د ایچ آی وی ایډز په وړاندې د انسان د مقاومت سیستم لوړ شي. په یاد مې وی چې د ایډز نړیواله ورځ له دې جلا هر کال د دسمبر په لومړۍ نیټه لمانځل کیږي. په 2000 میلادي کال د افغانستان د عامه روغتیا وزارت په هیواد کې په ایډز یا ایچ آی وی د اخته کسانو شمیر 2,940 تنه اعلان کړه او ویل چې د دغو کسانو لمنځه 3,030 ناروغان د وزارت ثبت کړي او 1,000 نه اتیای تر درملنی لاندې دي. د امی روغتیا وزارت د ورم کال د شمیرو لمخې په سب شویو کسانو کې 2202 نارینه او 1016 ښځې دي. نن مو ډیره هڅه وکړه چې د طالبانو د حکومت د امی روغتیا وزارت سره تماس ونیسو، له هغوی په دې اړه تازه شمیرې وپوښتو. په پای کې د دغه وزارت وایند وعده وکړه چې کای معلومات ترلاسه کړل نو د خبرونې پترس کې به را سره شریک کړي. د ملګرو ملتو د معلوماتو په اساس په نړۍ کې تر 2020 پورې 18 میلیونه او 4 لک تنه په ایچ آی وی اخته دي. البته لکه چې دا ناروغي پیدا شوې ده په نړۍ کې لاغه پیل تر اوسه پورې تر 2020 پورې البته ارقام دي. ملګرو ملتو چې په دې ناروغي څباندی 4.8 میلیون تنه انسانان مړه شوي دي. په دې خبرونه کې به د ایچ آی وی ایډز پر اهمیت، له دې ناروغي څخه د ځان ساتنې پر لارو چارو، البته د واکسینو په اهمیت، د ایچ آی وی د سرایت پر عواملو او د ایچ آی وی پر نشو خبرې وکړو. زموږ میلمه د انتونی ناروغي متخصص ډاکټر نظیف شینوار دی چې ورته هرکلی وایم. تاسو درنو اوریدونکو ته هم د خبرونې په ترڅ کې وخت درکو، کوم پوښتنه درلوده یا مو نظر درلود را سره شریکولای شئ. ډاکټر صاحب شینوار، تاسو ته هرکلی وایم. که لمړی د ایچ آی وی د مخنیوي لپاره په واکسین خبرې وکړي چې واکسین څومره مرسته کولای شي؟
سلامونه سروان صاحب تاسو کولو ملمنو ته او ریزن کو ته. په لومړی سر کې خو باید دا وایو چې ایچ آی وی یو ساري ناروغي ده او د وایرس په بیس کې منځ ته راځي، یعنی وایرسي ناروغي ده او کولای شي چې د یو انسان نه نور انسانانو ته انتقال شي. د واکسینو په مورد باندې دومره ویلی شو چې عموما د دې کې یعنی داسې خبرې وی چې تداوی نه لري او تداوی هم چې وسته راوتلې ده تداوی کومکی ده چې هغه د هغه چا سره چې هغه په دې وایرس باندې مبتلا وي د کومګې د تداوی لاندې نیسو، نو دومره کومک کولای شي چې د دې ژوند به بهتره ووسی، صحتمند ووسی او د دې مثلا دغه وایرس نور انسانانو ته د انتقال چانس پکې کمیږي او یا نه انتقالیږي هغه څوک چې د تداوی لاندې وي او د دوی ژوند پکې صحتمند وي. نظر هغه اشخاص ته چې په چاوي مبتلا وي او ته تداوی لاندې نه وي، یعنی تداوی نه کوي او ګولۍ او دوا نه اخلي. او د واکسینو په مورد باندې دومره ویل شو چې واکسین چې دی په تر ډیره وخت پورې د دې په مورد باندې یعنی سیړنې روانې وي او لا اوس هم د سیړنې لاندې دي چې واکسین بهتره دي. او خو خبره ده واکسین هم هغه سي کومک کوي لکه سره کمی چې دواګانې کوي، یعنی د انتقال چانس تر ډیره بریده کمولی شي او هغه څوک چې په ایچ آی وی باندې مبتلا ووسی کولای شي چې نور ته د انتقال چانس کم شي، او هغه څوک چې مبتلا نه ووسی په ایچ آی وی باندې دغه نه د مخنیوي لپاره ډیر کومک کولای شي چې هغه خطر کې موجود اشخاص چې په کورنۍ کې یا ای پارتنر د ژوندۍ شریکی په ایچ آی وی مبتلا وي او یا په کلینیکونو کې یا په شفخانو کې کار کوي، نو هغه د خطر سره ډیر مواجه دي. نو د دوی لپاره بهترین چانس دی که دوی چیرته وکولی شي واکسین او یا هغه څوک چې په دې باندې مبتلا دی چې هغه تداوی لاندې راشي.
بله ډاکټر صاحب، تاسو ویل چې واکسین کومک کوي په خپل هم د ایچ آی وی د انسان د بدن مقاومت کموي، یعنی که څوک پیاخته شي بیا بدن د نورو ناروغیو په مقابل کې مقاومت نشي کولای. آیا واکسین هم دا خاصیت لري هم دغه د بدن د مقاومت یا ایمیون سیستم پیاوړی کوي؟
بله هم د سده لکه سره هم شدغه وایروس چې عموما د انساني معافیتي سیستم باندې حمله کوي. کلم چې وایروس معافیتي سیستم وځپی بیا نور زمينه سازي کوي نور انتاناتو ته چې هغه په محیط کې موجود دي او موږ په داخل د بدن کې داسې بکتریاګانې او داسې نغلرو مایکرو ارګانیزمونه لرو چې هغه زمون معافیتی سیستم قوی وي مونږ باندې حمله نشي کولای. خو کلم چې زمون معافیتی سیستم ضعیف شي اپورتونیستیک انفیکشن ورته وي یا مخیبین انتانات ورته وي هغه بیا حمله کوي، نو په دغه حالاتو کې واکسین یوازینی هغه څه دي چې معافیتی سیستم قوی ساتي او نه پرېږدي چې هغه انتانات چې زمون په یا مایکرو ارګانیزمونه ورته ویلی شو چې زمون په بدن کې په نارمل شکل موجود دي هغه بیا د انسان باندې حمله نشي کولای، او یا عادي انتانات چې په محیط کې موجود دي لکه وایروسونه وي عموما انکامن کولډ وای انفلوئنزا وایرسونه دی یا دغه د کووډ وایرس ته یا نور وایرسونه په محیط کې موجود دي، موږ ورسره مواجه کیږو. زمنګ بدن بیا دغه په مقابل کې معافیتي سیستم چې قوي وي خو ریسپانس ورکوي یا جواب ورکوي، نه پریدي چې په بدن کې د مریضۍ یا د شدت سبب شي. نو دغه د مخنیوي لپاره نو واکسین یوازینی لاره ده چې معافیتي سیستم قوي کوي او د نوموړي وایرس په مقابل کې یو نوې انټي باډي یا معافیتي سیستم مخکې د مخکې ایجادېږي او نه پریدي چې دا وایرس کچیرته بدن ته داخليږي نو د بدن معافیتي سیستم د حمله لاندې نشي راوستلای تر ډیره حد پورې.
بله، د واکسین په ارتباط ځینې نورې پوښتنې شته چې د خبرونې په ترڅ کې به در سره شریکی کوم. خو تاسو مخکې اشاره وکړه چې ایچ آی وی ساري ناروغي ده، له ساری د منظور څنګه ده؟ مثلا د ورستي ټټولو ډیر عام ناروغي کورونا و، د کورونا خو یو انسان چې بل سره ناسته پاسته مکړه انتقالې ده، لیکن ایډز یا ایچ آی وی فکر کوم چې داسې نه ده. کدا یو څه توضیح کی چې په کومو صورتونو کې لې به انسان بل انسان ته انتقال شي؟
عموما موږ چې ساری کلمه استفاده کوو هغه په دې معنا چې دغه وایروس یا بکتریا وي یا هر څه چې یو ساری ناروغي وي، عموما دغه معلوم وي چې د کومو لارو نه انتقالیږي. کورونا چې وایي یوازینی لارې د انتقال دا و چې تنفسي سیستم یې حمله لاندې راوسته او بیا د تنفسي سیستم نه چې کوم افرازات او کوم دغه چې ډراپلیټ یا د کپ په بیس کې یا د ټوخي په بیس کې چې کوم افرازات بیرون تر اتلل مقابل انسان په مصاب کېده، هغه وایروس په محیط ته پاش کوو. نو موړه وایروس چې دی ایچ آی وی دا عموما تاریخي داسې ده چې دا په 13مه پیړۍ په اخر کې په افریقا کې یعنی د شادیانو څخه انسان ته انتقال شوی دی، او ممکن هلته انسانانو شادیان چې یې د دې ښکار کوي یا د هغوی د وینې سره په کانټاکټ راغلي دي چې هغه انفیکټډ وو مخکې د مخکې منتنو، نو دا انسانانو ته داغ نه انتقال شوی او بیا د هغې د طریقه وروسته یو انسان نه بل انسان ته د وینې د لارې انتقالیږي. انتقال لارې د وینې د لارې دي یا د جنسي لارې چې خزینه میړه ته او یا میړه کوم مصاب خزي ته انتقالیږي، او د لوابو په واسطه باندې بیا دای چانس هغه اشخاص کې چې وایرل لوډ ډیر وي یعنی وایرس پکې ډیر فعال وي چانس شته خو په ډیر کم اندازه باندې، د لاس ورکولو په واسطه باندې یا په یو ځای کې ناستېدلو باندې په دې باندې د انتقال چانس نشته دی. نو نوموړی وایرس هغه د انتقال مخصوص لارې لري او د هغې نه که مخنیوی وشي ممکن سړی اشخاص نه سالم پاتې شي.
ډاکټر صاحب، یو وخت داسې ګمان کېدو چې دا ناروغي د پرمختللو هیوادونو ناروغي ده، لیکن اوس عملا ګورو چې دا د بېوزلو هیوادونو ناروغي ده. دلیل یې څه دی؟
اصلا دا یو داسې ناروغي ده که چېرته حفظ الصحه مراد نشي، عموما اوس په هغه هیوادونو کې تر ډېره بریده مخ په لوړېدو دي چې هغه وروسته پاتې هیوادونه دي یا د اقتصاد د نظره ضعیفه هیوادونه دي، چې په دې هیوادونو کې عموما خلک د غربت د وجې نه نشي کولی یعنی په صحي سینټرونو کې د یو نیډل څخه یا د یو جرایي فل څخه استفاده وکړي چې هغه استفاده وکړي یا تعقیم کړي او یا هغه یو نیډل نه استفاده وکړي هغه نیډل بل شخص ته استفاده نشي. نو عموما په وروسته پاتې هیوادونو کې یا په غریبو هیوادونو کې اوس د دې د انتقال چانس او سرایت چې ډیر زیات دی، هغه د نیډل شیرینګ نه دی چې مثلا یو نیډل یا یو
یوستنه
چې یو څوک استفاده کوي هغه کولی هغه بعضی اشخاص راخلي بل نفر ته استفاده کوي. نو هغه څوک که چېرته په ایچ آی وی مصاب وي نو دا نیډل کدی استفاده کړ او بل شخص استفاده کړ دا وایرس مستقیما هغه ته انتقالیږي. یا د غاښونو ډاکټر صاحبان چې کلم غاښ دغه کوي یو ناروغ ته غاښ وباسي او هغه دغه راواخلي سامان بل ناروغ ته استفاده کوي، نو د دې د وایرس چانس 100% دی. یا سلمانیان چې عموما ویښتان جوړي پل نه استفاده کوي، دغه پل په یو شخص استفاده کی او هغه په وینو باندې دغه شخص بدن سره مستقیم تماس پیدا کی، بل شخص ته کدا په استفاده کیږي د انتقال چانس ډیر دی. په شفخانو کې په خارونو کې یا د متادینو د طریقه چې نیډل نه زیات استفاده کوي ستنو نه زیات استفاده کوي یو نیډل یو استفاده کوي هغه بل استفاده کوي. نو اوس عموما داسې په پرمختللو هیوادونو کې هغه دغه ټوله لارې چارې چې دغه وایروس دی انسان نه بل انسان ته انتقالیږي هغه د مخنیوي لپاره کافي کار کړی دی. خو وروسته پاتې هیوادونه چې دی هغه د اقتصادي ستونزو په اساس باندې نشي کولای، او یا بعضی هوادونو کې شاید د علمی کچا یا د خلکو عامه پوهاوی کم ووسی، خصوصا لکه په افغانستان کې خلک تر ډیره بریده اول ناروغي نه پیژني، او که بیا ناروغي وو پیژني شاید د اقتصادي ستونزو په خاطر باندې د خپل ځان د پاره معاینات ونه کی، په ابتدا کې ځان تشخیص په خاطر باندې کلینیک ته یا شفخانه ته مراجعه ونه کی، تر څو چې دلته مریض ډیر اختلاطي نشي او هغه پوره چې کلینیک ورنه کې ناروغ مراجعه نه کوي. نو دا هغه ستونزې دي چې په مستپاتې هوادونو کې د دې د زیاتېدو اسباب جوړیږي.
ډاکټر صاحب، یو بل برخه هم چې فکر کوم مهمه ده، هغه دا ده چې زموږ په شان ټولنو کې که څوک په ایچ آی وی اختم شي شاید پټي کې، ځکه چې په اوله کې دا سي اوازه راغله ده چې دا ناروغي یوازې د جنسي اړیکو له لارې انتقالي شي، نو یو ډول شرم دی د ډېرو په نظر. حال دا ده چې تاسو اشاره وکړه چې حتمی نه ده چې د جنسي اړیکو څخه د ناروغي او انسان ته نه بل ته انتقال شي، بلکې ډېرې نورې لارې هم دي چې تاسو ورته اشاره وکړه، لکه پیچکاری یا د ستنې له طریقې یا د پل له طریقې، داسې مختلف نورې لارې هم دي. دغه مسله آیا د دې سبب کیږي نه چې د ناروغي لا ډېره شي، یا هغه څوک چې پیاخته دي هغه د شرم په خاطر د درملنې او معالجې غم ونه کړي او ورڅخه ضایع شي؟
بله، دا مهمه خبره ده چې زمونږ د خلکو ذهنونه داسې جوړ شوی دي چې دوی ته د داسې یو ناروغي په سترګه ګوري. مخکې به داسې و چې تبرکلوز ناروغي به پټوله او دا به ځان ته شرم ګڼه، در حال کې چې هغه داسې یو ناروغي و چې کلم پټېدل نو د کور ټوله عذاب پې مبتلا کېدلې، بیا به داسې فامیلونه پې مصابو. نو دا هم داسې شکل دی، دا داسې نه ده چې یوازې د جنسي لارې انتقالېږي، دا یو وایروس دی او هېڅ کلم څوک داسې نشي ویلی چې یو څوک مصاب شي هغه به بدپېله وي او هغه به یا غلط کار کړی وي. ممکن هغه د یو سلمانی یا د ویښتانو جوړونکي په واسطه باندې مصاب شوی وي، ممکن د یو ډاکټر په واسطه باندې چې هغه خپل وسایل درست تعقیم کړي نه وسی او د مختلفو کسانو ته استفاده کړې وي په یعنی وخت کې، نو ممکن د هغې د وجې نه مصاب شي. ممکن د وینه یې اخیستي وي په داسې یو مرکز کې یا په داسې یو هسپتال کې یا په داسې ځای کې چې هغه مخکې نه مخکې د هغې سکرینینګ نه وي شوی. نو دا هغه څه دي چې باید خلکو ته باید د خلکو نظرونه د دینه باید واړول شي، او تر څو پورې کلم چې دوی ته دغه مریضی پیدا کیږي باید خو په ظاهر او په خو ښکاره شکل د خپل مرض ډاکټر ته یا کلینیک ته مراجعه وکړي تر څو تشخیص شي، تداوی لاندې ونیول شي. خو دې دا ده کدا تشخیص شي په وخت باندې او تشخیص شي د دې ته تداوی شروع شي، نو خو به دا چې بیا د نور فامیل محافظه کیږي، یعنی دغه کس که تداوی لاندې ونیول شي خپل به صحت مند ووسی. ممکن هغه کسانو په نسبت باندې چې هغه تداوی نه اخلي ژوند یې وګدوي، لس شل کال اضافه ژوند وکړي، او کورنۍ کې چې ورسره ژوند څوک شریک کوي هغه مصاب نشي. نو دا بهترینه لاره ده. نو خو خبره دا ده چې مخکې د ځان په مورد باندې چې هر څوک په دې مصاب وي باید پټه نه کړي، د خپل فامیل په خاطر باندې، د خپل دوالو په خاطر باندې ځان ثبت او رجستر کې تداوی لاندې ځان ونیسي، نو دا به هغه څه وي چې د دې لپاره به مفید وي او د ټولنې لپاره به مفید وي.
تاسو وویل چې که چیرته یو څوک په دې ناروغي اخته وي نو که زر تشخیص شي او زر درملنه شروع کړي نو د رغیدو چانس یې زیاتیږي، کوم داسې ده؟
بله، اصلا داسې نه کېږي چې مکمل به دا جوړ شي، خو خوبی دا ده چې تقریبا دا به د دې یو خبره ده چې کلم چې دا وایرس باندې وسوک مصاب شي او تداوی لاندې ونیول شي. دا درې سټیج لري دا ناروغي، چې یو اول او دویم سټیج ډیر ښه سټیج دی، خو دریم هغه سټیج دی چې ایډز ورته وایو. یو ایچ آی وی دا او یو ایډز دی. ایډز خپله یو سندروم دی چې تقریبا څو مرضونه پکې یو ځای کیږي، چې هغه کې د ګردو فعالیت خرابېږي، د ځیګر فعالیت خرابېږي، د زړه تکلیف پیدا کیږي. نو داسې یو سندروم باندې بدلیږي چې هغه بیا د هغه د ژوند هغه چانس ډیر کمیږي او ډیر کم عمر کوي. نو د دریم سټیج ته نه داخليږي که څوک تداوی لاندې وي، او خپل کورنۍ کې چې دا اوسېږي او تداوی لاندې وي د دې ناروغ نشي دا په ایچ آی وی مبتلا ده، نورو ته د انتقال چانس حتی بيخي نو وي او یا کم وي. او بل خبره ده چې کچیر ته تداوی لاندې ووسی دا به صحت مند ووسی، یعنی ډیر زر به په نورو عادي ناروغي باندې نه مبتلا کیږي.
بله ډاکټر صاحب، اوس به په نقشو خبرې کو، خو تر دې مخکې یو اوریدونکو لرو، وګورو چې دوی څه وایي. مهرباني کوي آزادي رادیو ده.
السلام علیکم نبی الله زبلای د وخل غزنین خبری کون. سلامونه سروان صاحب ته، ډاکټر صاحب
سلامت اوسه زبلای سره مهرباني.
ډیر زیات مننه له ډاکټر صاحب نه مې پوښتنه همدا ده ډاکټر صاحب ځینې کسان وایي یعنی عموما پوښتنه ده هغه کسان هغه معتادین ورونه چې هغه مثلا موږ تاسو وینو لکه کابل کې تر دینو پلولاندې ژوند کوي هر شهر کې تر پلولاندې ژوند کوي هغه ډیر په چټل ځای کې ژوند کوي او هغه ستنی هم لګوي هغه نشیتو کې هم کاروي هغه څومره لدی مریضی له اچ آی وی سره مخامخ کیږي آیا له هغه سره ناست ولاړې پکار ده که هغه هم زموږ په شان یعنی د عادی کسانو په شان هغه ته هم ورته انتقالیږي آیا د غوستنو لاري او د چټل ځای لاري څومره امکانات شته چې هغه په مبتلا شي او بل افغانستان په څوم قطار کې ده چې آیا د نړۍ سره په څوم قطار کې ده
دلته په افغانستان کې د نورو غیزیاته او تداوی څومره امکانات شته مننه بله سلامات اوسه ډاکټر صاحب ک په دې برخه کې خو قسم تاسو خبري وکړي چې د معتادان لیو څخه بلته دستون په ذریعه انتقال ولې شي خو بیا هم ک دوی ته توضیح ورکړي لیکن تاسو وویل شي کم داسې ناست پاست ته کی سره په دې باندې د مرز نه انتقال شي مهرباني
بله یعنی دنه متادین سره ناسته پاسته خو اصلا خو خبره نه ده زموږ ځوانانو ته خو توصیه ده چې دوی سره ناسته پاسته هیڅ ضرورت نشته دوی باید خپل کارونه او خپل مطالعه وکړي خو د دوی خپل کې چې یو بل سره کینی او ستنو نه استفاده کوي یا د نورو وسیلو نه چې دوی د خپل نشي تو کې استفاده کوي دوی کې د ایچ آی وی چانس ډیر زیات دی حتی که یو نفر په دوی کې مبتلا ووسی ممکن دا ټول ملګری دوی چې کم دی دوی مبتلا کی دلته په کابل کې مخکې داسې و چې متادین ته هر ورځ دوی ته نوې نوې سرنجونه توزیع کیدل نو اوس فکر نه کوم چې توزیع به وي او کنه به وي د همدې په خاطر باندې چې دوی دغه وایرس کې چیرته یو نفر په مبتلا ووسی چې نور ته د چانس پیدا نه کیو د دوی د طریق کوم سالم شخص ته انتقال نشي دا وایروس یا کوم شخص شاید کور ته لاړ شي ټولنې ته حالت شریک ژوند وکي او د دې طریق نور ټولنې ته سرایت ونی کی نو متادینو کې د یو نه یوازې دا شي چې وی چانس ډیر دی نه نور داسې وایروسونه چې هپاتایټس بی یا ایچ بی ایس یا تور زیړې سپین زیړې د دوی وایروسونو چانس هم پکې زیات دی
ډیر مننه ډاکټر صاحب بل مسله دی نه خوې دا څنګه به پوي شو چې یو څوک چې په ایچ آی وی اخته دی
د ناروغي کې عموما دا سی وی چې د زکام شکل اراز ولایم ورکه دوی لسلور هفته هغه څوک چې ترته دا وایروس ورته ورسیږي چې د هر طریقه وی او دا په دې وایروس مبتلا شي دوی لسلور هفته دا ناروغ ممکن دوی لسلور په روس ته اراز ولایم ورکی چې هغه د زکام شکل اراز ولایم ورکی چې ټوخی وی ستونی درد وی سر درد وی خستګي وی دانې په جلد راوخیږي او په خوله کې زخمونه جوړ شي خو بیا دا سیم ویل کیږي چې دغه اراز ولایم کې چیرته پیدا شي دا په دې معنی نه ده چې دا ایچ آی وی مبتلا وی ممکن دا سنور مرزونه موجود دي چې په دغه ډول اراز ولایم ورکی نو خو خبره ده د دې کې بیا داسې دي هغه اشخاص زیاتره په کې داسې دي چې بیخي اراز نه ورکی خو تر ډیر بریده پورې بدون د اراز نه پاتې کیږي کله چې بیا اختلاطي شي مسله وایروس ډیر وده وکي او ډیر رشد او نمو وکي په بدن کې او د بدن دفاعي سیستم تر حمله لاندې راولي نو ممکن دا کلونه وخت ونیسي او هغه نه رسته چې کله مافیاتي سیستم ضعیف کیږي بیا نو اراز ولایم شاید ډیر په شدت من سره شي چې پاغه کې ورګانونه یعنی زړه ګردي هغه موفقی او دغه د ادمي کفایت وجه نه په بدن کې ډیر کلینیک ظاهر شي چې هغه کې بیا کله چې په ایچ آی وی په ایډز بدلیږي او سندروم ورکی چې د پخو پرسو بپکی وی زړه ادمي کفایت بپکی من سره راځي نو ناروغ بیا یو شدید حالت برحالی ته داخليږي
بله سب نو که چا په ځان کې دا علائم چې تاسو ورته اشاره وکړه ولیدل باید څوکه باید خامخا ډاکټر ته ورشي
بله خو خبره دا ده یو چاته یا شک پیدا کیږي چې د داسې اشخاص سره چې ناسته پاسته ولري چې هغه په ایچ آی وی مبتلا ووسی او یا داسې وي چې مشکوک کیږي په ځان باندې چې دردونه دوامدار وي او تبه دوامدار وي او ټوخی دوامدار وي او حتی بدن باندې بعضی زخمونه دي نه جوړیږي یا بعضی اشخاص دي مزمن اسهالات لري نو دې کسان ته خو خبره دا ده چې یو ځل د مراجعه وکړي د ټیسټونه ډیر اسانه دي په ابتدا کې ابتدایي ټیسټونه ډیر اسانه دي او هر ځکه قابل د اجرا دي ممکن باز دینو کې ورته مفتو کې په کلینیکونو کې نو چې وای کی او ټیسټ ته ادي ټیسټ او تقریبا په 15-16 منټو کې نتیجه معلوميږي نو خو خبره ده که اوسو کو ځان مشکوکي کې چې ځان ته ټیسټ تو کې دا به تر وي مخکې د دینه چې خو نه خسته بیا ایچ آی وی په ایډز بدلیږي او هغه مکمل سندروم ورکې چې داغه به تداوی او هغه تداوی په نتیجه نه ورکې او د عمر ژوند او دوران هم کمیږي.
بله ډاکټر صاحب، په افغانستان کې قسم داده تاسو اشاره وکړه، لیکن په مجموع کې دا ډول خدمات چې دی اچ آی وی ناروغي پکې معلومه شي یا ناروغان پکې تداوی شي تر څه حد پورې دي؟
په افغانستان کې د تشخیص لپاره په ټولو کلینیکونو کې امکانات شته دی او تداوی لپاره په ولایتو کې موږ الحمدلله ښه کافي مرکزونه لرو تداوی کیږي.
ډاکټر صاحب بخښه، تشخیص ډیر په اسانه کیږي، ژر کیږي؟
بله، تشخیص ډیر ابتدایي ټیسټونه موجود دي، په هتا د ولسوالۍ په کلینیکونو کې موجود دي چې هلته مراجعه وکړي. یو عادي ټیسټ 15-15 دقیقې وخت نیسي، وینه مخستل کیږي او دغه د خولې د لواب په واسطه کیږي. نو ټیسټونه ډیر اسانه او هتا په زیاتره ځینو کې فری دي، یعنی ما یادوري وکړه زیاتره کلینیکونو کې په افغانستان کې په ولسوالۍ کې چې دي ټیسټونه موجود دي. نو که مراجعه وکړي او وایي چې زه لږ مشکوک یم او ډاکټر ته وایي، ممکن ډاکټر تاراز ولای مو وایي، نو ټیسټونه یعنی قابل د اجرا دي او د ټول خلکو لپاره ښه خبره ده چې وایي کی هغه سوچ په ځان مشکوک وي.
او د واکسینو په ارتباط په افغانستان کې هم واکسین موندل کیږي؟
په افغانستان کې زه فعلا معلومات نه لرم، د تداوی په مورد باندې کافي معلومات لرم چې زمونږ سنټرونو کې دوا موجوده ده او دوا ورکول کیږي. ولې د ایچ آی وی واکسین په مورد باندې معلومات نه لرم، ممکن دا د ډبلیو ایچ او او یا د وزارت نه معلومات واخلي کېدای شي غوښتل تاسو شریکي.
بله، که راشو د موضوع ته چې بیا هم د واکسین خبره وکړو، په کوم عمر کې واکسین پکار دی؟ که و
د ایچ آی وی لپاره موږ عموما واکسین لپاره د 4 کالونه عمر باید زیات ووسی، یعنی واکسینونو لپاره هغه واکسین چې د کووېډ واکسین دی یا د ایچ آی وی واکسین دی، عمر یې عموما د دلته بیا داسې ویل کېږي چې د 1900 هم زیات وي، یعنی 1900 کلونو ترمنځ باندې د خلکو ته باید واکسین وشي. نو د واکسینو په مورد باندې داسې ویل کېږي چې یعنی همدغه عمرونه ووسي ممکن مفید وي ورته، او یا هغه اشخاص چې که چېرته د خلکو سره کانټاکټ ولري، نو هر ایج کې وي، ایج به عموما په دغه اطفالو کې یعنی دغه واکسینونه نه کیږي، او د دې لپاره چې معافیتي سیستم د دوی ضعیف وي د همدې په خاطر باندې شاید ورته ونشي.
بله صاحب، قدرمنو اوریدونکو، تاسو له آزادي رادیو د روغتیا د ژوند شتمنۍ پروګرام اوري، په دې خبرونه کې په ایچ آی وی او د ایچ آی وی په واکسینو خبرې کوو. زموږ میلمه دی د انټانی ناروغي متخصص ډاکټر نظیف شینواره. که تاسو هم د موضوع په اړه پوښتنه لرئ یا نظر لرئ، دا شی به هم کولای شئ ټلیفون راوکئ. د آزادي رادیو د ټلیفون او واتس اپ شمیره اعلانوم: 00-420-22-15-00. یو بلش میره ده 00-420-22-12-00-01. ډاکټر صاحب، که څوک په مبتلا وي په دې ویروسو باندې، بیا هم فکر کوي چې واکسین ګټور دی؟
د هغه کسان څخه چې په ایچ آی وی باندې مبتلا وي، دغه د واکسینو په مورد باندې خدا سيده چې هغه اډلټ ته توصیه کیږي، یعنی عموما عمرونه باید د 1900 کلونو ترمنځ وي، د دې نه پورته وي، د نه ښکت کسانو ته دغه واکسین نه توصیه کیږي. او هغه کسان چې مبتلا ووسی ممکن مفید وي ورته، ولی هغه کسان چې مبتلا نه ووسی د هغوی لپاره یعنی ډیر مهم دي. نو ښه خبره دا ده چې د مخنیوي لپاره یعنی ښه دغه دا ده چې د مخنیوي لپاره ښه کار کوي، یعنی هغه کسان چې مبتلا نه ووسی او په فامیل کې داسې څوک ولري چې هغه په ایچ آی وی باندې مبتلا وي، نو د هغوی لپاره ښه دي.
او د کله چې څوک مبتلا وي د درملو موده څنګه ده؟ لکه د نری رنځ یا سل غوندې دوامداره معالجه پکار ده او کنه د لنډ وخت درمل ورته پکار دي؟
هغه کسان چې ایچ آی وی باندې مبتلا شي، اول خو موږ د ابتدایي ټیسټونه ویلې، دوی لپاره بیا پیشرفته معاینات کیږي. کلم چې لا تداوی لاندې نیول کیږي، دې ته پی سی آر کیږي، پی سی آر کې به د دې وایرس هغه اندازه معلومیږي چې د دې وایرل لوډ څومره دی، یعنی د دې وایرل لوډ د معلومولو کې چې کوم دا وایرس فعال وي په بدن کې تداوی لاندې نیول کیږي. بیا تداوی دوامدار ده، خو یو وخت داسې مرضی چې کلم مونږ دې ته بیا بار بار پی سی آر کوو، دغه معاینه ورته کوو، د تداوی هغه انزار مونږ ته معلومیږي چې د دې مفیدیت څومره دی. بیا داسې کیږي چې کلم د دې وایرس ناټ ډیټیکټ شي یا غیر فعال شي، یعنی د پی سی آر ماشین په واسطه د دې هغه اندازه روانه خستلې شي د دې وایرس په وینه کې یا په بدن کې، نو بیا راځي کولای شو د دې دوا دوست کې مونږ لکه کمواله راوستلې شو، یعنی په میاشت کې یو دفعه ورته هغه کم زرقي لارې کني سو تداوی لاندې یو په میاشت کې یو دوز ورکو ورته، یا په بل میاشت کې په همدې شکل باندې یو دوز ورکو ورته. نو دا بیا د دې د معایناتو په اساس باندې مونږ دا تعقیب لاندې نیسو. زیاتره دواګانې داسې دي چې د ورل د طریقې چې یا د خولې د لارې ورکول کیږي نو دوامدار وي.
بله، لاندې خبرتیا ورسته بیا هم قدرمن اوریدونکو له تاسو سره د ازادي رادیو د ژوند روغتیا د ژوند شتمنۍ پروګرام کیو.
د ازادي رادیو خبرونه اوس شپه ورځ سلیری ساعت اوریدلای شي، د ماخام له شپږو بجو د سهار تر شپږو بجو په منځنۍ صفه دولس شپږنوي، او د سهار له شپږو د ماخام تر شپږو بجو په لنډو څپو نولس یوویشت او پنځه ویشت مترو. ازادي راډیو شپه ورځ له تاسو سره.
ډاکټر صاحب، تاسې په درملو خبره وکړه، اما داسې ویل کیږي چې وایي ایډز اصلا قطعي درمل یا دوا نه لري، همداسې ده که نه؟
بله، داسې یعنی ویلی شو چې ایس قابل د دې نه ده چې مکمل له منځه لاړ شي یا ورک شي، خو کومک کم دومره کوي چې دغه وایرس نه پرېږدي چې سرجي کې یا تکثر وکړي یا نور حجرات چې د معافیتي سیستم د حملې لاندې دوامداره راولي. نو یوازینی کومک همدا کوي تداوي او چې نه پرېږدي دا وایرس فعالیت ته. که چېرته وایرس ته تداوي لاندې ونه نیول شي، ناروغ او وایرس یې فعالیت وکړي دوامدار او دوامداره معافیتي حجرات ته تخریب لاندې ونیسي او معافیتي حجرات تخریب کړي، نو ممکن داسې یو وخت راشي چې معافیتي حجرات په بدن کې ډېر کم شي، چې موږ ورته عموما سي ډي فور په نامه حجرات لمفوټي لمفوسایټ هغه د 200 نخکته کیږي. کلم چې د 200 نخکته شو، دا د هغه حالت ته داخليږي چې ایډز یعنی هغه سندروم ورکه. یو سندروم دا دی چې ما مخکې مې دا وری وکړه چې هر نو انتانا چې په بدن کې دی یا په محیط کې دی د انسان باندې حمله کوي، او د انسان هر نو حجرات او یا سیستمونه چې دی حمله لاندې راولي، او ډیر زر د سی او ګډوډي په بدن کې منځ راوړي چې هر سیستم خپل فعالیت په ضعیفوالي او یا په ګډوډي او د انسان په مرګ باندې تمامېږي. نو داسې یو تداوی او داسې یو سنشته دی چې هغه وشي او دا وایرس مکمل له منځه لاړ شي، او موږ وایو چې دا ایچ آی وی نه بيخي روغ جوړ شو، اوس ایچ آی وی نه لري. یعنی داسې لا تر اوسه پورې په دې باندې نړۍ نه ده توانېدلې چې دا له منځه یوسي، خو تداوی ما مخکې مې دا وری وکړه چې تداوی کومک هم دومره کوي چې دغه شخص سالم پاتې شي، عمر ډیر شي، او هغه دریم سټیج ته چې هغه خطرناک مرحله ده هغې ته داخل نشي.
ډاکټر صاحب، تاسو ویل چې دا د انسان معافیتي سیستم کمزوری کوي یا له منځه وړي، داسې ویل کیږي چې په خپله ایچ آی وی او ایډز څوک نه وژني، بلکې دا معافیتي سیستم چې کمزوری شي نو کېدای شي یو عادي زکام هم یو انسان مړ کړي، دا خبره څنګه ده؟
بله، همداسې ده. ما دا خبره ډیره مهمه هم ده، معافیتي سیستم چې کلم یعنی خپله دا وایرس زموږ معافیتي سیستم وځپي، کلم چې معافیتي سیستم جوړ وسی که موږ باندې بل وایرس او بکتریا زموږ په بدن باندې حمله کوي، دا غي په مقابل کې معافیتي سیستم مقابله کوي. نو کلم چې دا وایرس بدن ته داخليږي، معافیتي سیستم ځپي، او معافیتي سیستم د دې توانمندي نه لري چې د بل بکتریا یا د بل میکروب په مقابل کې مقاومت وکړي. نو بیا همدا لاره مسایده چې وادي انتانم د انسان د مرګ سبب کیږي، یعنی هغه به نشي کولای چې دا غي په مقابل کې مقاومت پیدا کړي یا جنگ وکړي او یا د انسان بدن د بکتریا یا وایرس نخلاص کی. نو بیا هغه په خلاص زړه باندې چار اورګان کی هغه ته وسیګ، لکه عموما منګه کوي زکام وایو یا اسهالات وایو، هغه اسهالات چې د بکتریاګانو په واسطه منځ ته راځي په نورمال شکل باندې معافیتي سیستم هم هغه لمن جوړي یا د دواګانو په واسطه باندې مغه خکیږي. خو که څوک په ایچ آی وی مبتلا وي، معافیتي سیستم هیڅ توانمند نه لري، نو د یوادی بکتریا یا د یوادی میکروب په واسطه باندې انسان ژوند له لاسه ورکول شي، یعنی د مرګ د لپاره زمينه سازي کوي ورته یعنی د نور انټاناتو د پیشرفت لپاره د وایروس چې د زمينه سازي کوي او مخکې د مخکې معافیتي سیستم ضعیف او بیاغه په اسانۍ باندې خپل کار کولای شي.
ډیره مننه سلامت اوسه ډاکټر صاحب نصیب شینواری. اوس یو اوریدونکو لرو د سټوډیو سره وصل یاس مې ربانی کوي قاری صاحب پښتون. قاری صاحب پښتون مهرباني کوي مهرباني تاسو له سټوډیو سره وصل یاست. نه پېژنم چې تاسو ولې خبري زما خبري شاید ناوړی. تاسو له سټوډیو سره وصل یاست خبري وکي. قاری صاحب پښتون تاسو له سټوډیو سره وصل یاست خبري وکي. آزادي رادیو ده روغتیا د ژوند شتمنی پروګرام او په دې پروګرام کې په ایچ آی وی ایډز خبرې کوو. نو ستاسو نه پېژنم چې تاسو ولې خبرې نه کوي. خیر ده دوباره ټلیفون وکي. بله لکه چې ټوخی درغلی دی. خیر یو څه به درته انتظار وکړو. قاری صاحب پښتون خو خیر وربسو ډاکټر صاحب ته. ډاکټر صاحب شنواره د موجود درمل چې اوس شته د ایچ آی وی لپاره دا تر اوسه دا ویل شي چې څومره وخت باید انساني وخوري؟ آیا داسې مرحله ته سړی رسیدای شي چې نور ضرورت ورته پیدا نشي؟ تاسو مخکې ویل چې د انسان عمر اوږدوي. دا پښتنه په دې خاطر کوم
یعنی د منګه وایو چې چیرته دا شخص په چا وی مبتلا وی او تداویلاندې نیول کیږي دوا دوی ته دوامدار دوا ورکول کیږي. خو بیا داس یو وخت راځي چې د دې منګه غټ معاینات ورته کو پی سی آر ورته وایو او د دې په بدن کې د دې وایروس اندازه موږ معلومو. کچیرته دا اندازه ورک شي یعنی تکثر ورک شي فعالیت ورک شي بیا موږ د دې دوا دغه دوز کې لږ کمواله راولو. ممکن منګه هر ورځ ورته دوا ورکو یا انجکشن منګه په افتوار یا ډیلی ورکو هر ورځ ورکو دا کولای شو منګه د دې د مقدار کې کمواله ورته راولو. یعنی د دوا په مقدار کې یا په دوز کې په ورځو کې کمواله راولو. هغه دوز چې وسهار هغه ورکو ممکن په مش کې یو دفعه ورکو ورته هغه په دې خاطر باندې چې هغه اشخاص منګه تداوی لاندې نیسو نو هغه ته منګه پی سی آر کو او هغه پی سی آر کې کلم چې وایروس غیر فعال وي او که وایروس فعالیت لري نو هغه ته دوامدار دوا ورکول کیږي او تعقیبيږي. یعنی بدون د دوا نه بیا د دې خلکو پاتې کېدل شي دي وایروس کچیر تم په پاتې شي او تداوی لاندې ونیول شي نو ممکن په یو وخت کې په فعالیت شروع وکړي او کلم چې دا فعالیت شروع کوي معافیتي سیستم ځپي نو موږ دا بدون د تداوی نه پریدو.
بله صاحب مننه. بیا هم اوریدونکو له روزان راو پیښنې آزادی رادیو
سروان سازما سلامونه قبول کا سلامونه تاسو تاسو مېلم ډاکټر صاحب السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته.
سلامات اوسئ مهرباني کوي.
هغه وخت چې تا پر ما نارې ولې سروان سازما ټلیفون قطع و.
شه شه سیده مهرباني
تشکر. اول خو زه غواړم چې په خپل کم علم باندې یو لږ نظر ورکړم. بیا ډاکټر صاحب سه دوی پوښتنې لرم. لږ نظر دا دی سروان صاحب زموږ څه دا زموږ اناناتو او رسومو زموږ اصلا هغه زموږ لاره مو را سبرکه کړې ده اده تبابت لاره هم را سبرکه کړې ده. زه په سین کې نو کوي لوړ انسان يم. دیش کاله مخکې اتلویش کاله مخکې خلکو په یوې بمبه یعنی پنځوس پېچکاري هم کولې په یو سکرنج باندې په یوې ستنې باندې پنځوس پېچکاري څلوېښت پېچکاري هم کولې. نو د دغو څه هم لکه ډاکټر صاحب وویل دا مرضونه واقع کېدل او خلک څلوېښت کاله مخکې په افغانستان کې په دغه مرضو خبر نه و او دا اوس ډېر خلک داسې سه سروان صاحب چې د خپل مرض د ایچ آی وی دوی فکر کوي چې یو د جنسي مقاربو د لارې دا انتقالیږي. ډېر خلک اوس هم په دا قراو قصباتو کې آګاهي نه لري که څوک په دغه ناروغۍ اخته وي د شرمه پټوي. نو زما نظر دا دی چې هغه خلک چې مخور خلک تقریبا خصوصا علما چې په خلکو کې رول لري باید د کتابي د نگاه څخه د حدیث ته نگاه څخه چې علي سلام په دې باره کې حدیث هم ډېر راوړي دي د دې ناروغۍ باید خلکو ته آګاهي ورکړي چې دا یو تنها د جنسي اړیکو څخه نه ده بلکې نور علتونه هم لري. نو اوس د ډاکټر صاحب پوښتنه دا ده چې دغه د ایچ آی وی ناروغي دا شي دا مداوا خو همیشه به تر تداوی لاندې کبه دا دوا وخت په یي خوري او یا همیشه به تر تداوی لاندې کبه دا دوا وخت په یي خوري بیا به پرېږدي بیا به خوري بیا به پرېږدي دا پوښتنه مې ده او بل پوښتنه مې ده دا ویل چې بیل بستر د لاس ورکولو څخه نه انتقالېږي یعنی که یو نر شزه یعنی خانوم شزه دغه نر کدا شي چې په یو سرخان باندې سرکشینی په یو کټوري کې وب سره وچی یا په یو کاسه ډوډۍ سره وخوري د خوراک د لارې هم انتقالېږي کنه انتقالېږي
ډیر زیاته مننه سلامت اوسه قاری صاحب پښتون ډاکټر صاحب تاسو دې قاری صاحب خبري واوریدې قسم زینو موارد ته تاسو مخکې اشاره کړې ده خو بیا هم د دې لپاره چې د خلکو عامه په هوای زیات شي د دې ناروغي په برخه کې که ځینې خبرې تکرار هم شي فکر کوم چې ارزي مهرباني
درسته ده د تداوی په مورید باندې خبره ده چې هغه څوک ایچ آی وی باندې پازیټیو وي مثبت وي او تداوی لاندې دوامدار ساتل کیږي هغه بیا د متخصصینو کار ده چې تداوی سره کم ورته لږ لنډوي یعنی په دې معنی چې کله میاشتې ورته روزمره دغه دوا ورکې ممکن افتواری کی ورته او یا دیوی میشته د پاره لس دوزه ورکې ممکن هغه ورته د دوه میشته د پاره درې میشته د پاره وغځي نو تداوی هغه بیا داسې د خبره ده چې یعنی دوامدار باید دوا واخلي زموږ تاکید ده چې دوامدار دوا واخلي او دوامدار باید د مسول ډاکټر سره چې هغه د عموما په زموږ په ایچ آی وی سنټرونو کې متخصصین انتانی موجود دی هغه سره په مشوره باندې مختلاټ شي او دویما پوښتنه د فکر کې مثلا مثبت وی هغه سره په لاس ورکول او ډوډۍ خوړل او یو ځای ناشته پاسته باندې دا وایروس نه انتقالېږي انتقال چانس یوازې هغه دغه چې مثلا د جنسي لارو دی چې کولای شي چې یو خزه مساوي میړه ته انتقال شي یا میړه مساوي خزه ته انتقال شي دا چانس شته دی د جنسي لارو څخه د وینې څخه مثلا ډایرکټ انتقال دی چې هغه د هر ذریعہ باندې وی کې اوسوک په چاوي مبتلا وي نه خونګر نه استفاده کوي او خپل لاس زخمی کی او د دې نه خونګر نه بل څوک استفاده وکي او هغه په دغه لاس زخمی کې دغه وایروس انتقالېږي ولې د لاس ورکولو په واسطه باندې دغه سره په غیږ ورکولو باندې او یو ځای ډوډۍ خوراک باندې دا وایروس نه انتقالېږي یعنی د انتقال لارې چاري د شریک ستنې څخه استفاده کیږي انتقالېږي چې شریک نیډل استفاده کی او یا سلمانی نه انتقالېږي چې یو زمنګ سلمانیان د نیډل او دغه پتري او دا شین باید یا نوي استفاده کی او یا تعقیم کی او یا په هسپتالونو کې چې ډاکټران جراحي وسایل استفاده کوي یا غاخونو ډاکټران چې د یو شخص غاخو باسي او مغه وسیله راوخلی او بل مریض په استفاده کې نو دغه د انتقال چانس ډیر زیات دی
بله سپ البته د قاری سپ پښتون څو پښتنې نور هم پات دي خو طریق مخ کې یو سب شوی پیغام چې اوریدونکې دا شیبه راوستو د بسره وورو بیا په خبري وکړو
سلام علیکم محترم تاسو ډاکټر سپ ټول اوریدونکو ته سلام وړاندې کوم محترم کابل نه اړیکنی ولې مصطفی ما ډاکټر سپ نن دا پښتنه ده چې کوم څوک په مزمن تور جړی یا ایچ بی ایس باندې اختوي هغه امکان لري چې په ایډز باندې اخته شي او په بخښنې سره چې ما خبرونه وروسته واورېده او د ایډز د کوم لچې نه پیدا کی لامل چې شه او درملنه هم لري کنه
bale sib manan le di awridun ke no was doctor sib dui ta tsawaist
اغه څوک چې په ایچ بی ایس یا کرونی هپاتایټس بی باندې مساوي یا تور زیړی باندې مساوي هغه چانس ځکه ډیر زیات دی چې هغه وایروس هم انسان یو سیستم تقریبا چې هغه ځیګر دی کلم چې ځیګر موفقیږي ځیګر یو حیاتی عضو ده په بدن کې چې ډیر وظیفې مختوړي او کله چې ځیګر موفق شو په بدن کې د ډیرو مشکلات سره انسان مواجه کیږي نو د تور زیړی سره دا ممکنه ده چې په ایچ آی وی مبتلا شي او یو څوک په ایچ آی وی مبتلا وي دا ممکنه ده چې په تور زیړی مبتلا شي او نو موږ کوو چې ایچ آی وی خپل مخکې مونږ ویلې چې دا یو وایروس دی او د انسان معافیتي سیستم تخریبه او یې لمنځه وړي نموړه وایروس یعنی په لومړي ځل سر کې شادیانو کې وو او دغه طریقې انسانانو ته انتقال شو وز د انسانانو نه انسانانو ته انتقالېږي چې د انتقال لارې باید دغه مخنیوي وشي چې د شریک ستنې څخه استفاده ونشي د سلمانی کې مثلا د مختلف د بلډ نه د یو نفر لپاره استفاده وشي او همدارنګه ډاکټر سیبان چې د خپل وسایل نه یا جری وسایل نه استفاده کوي هغه باید تعقیم شي او یا کوشش وشي چې هغه یو ځل استفاده شي او دویم شخص او یا مخکې د مخکې نه مریضان باید سکرین شي هغه څوک چې اچ آی وی لري ایچ بی ایس لري ایچ سی وی لري د لپاره موږ په هسپتالونو کې جدا جدا سیټونه لرو د سرجری لپاره یا د عملیاتو لپاره نو ښه خبره دا ده چې مخکې مخکې د ناروغ سکرین وشي او دا کیږي عموما زموږ په هیواد کې خدا ممکنه ده چې هر ناروغ چې عملیات کوي خو فکر کوم د غاښونو ډاکټران شاید دا کار ونه کړي چې هغه ممکن ناروغان ورسره موافقه ونه کړي چې یو چاته ایچ آی وی او ایچ بی ایس ایچ سی وی ولي کې چې تلاش شول دا ټیسټ وکړي نورسته د غاښو باسمه نو ممکن مریض دا دومره وخت ځای کول او یا نه پوهېدل چې اصلا پوهاوی نشته دی موافقه د ډاکټر سره ونه کړي او ډاکټر هم مجبور شي چې به د ټیسټونو خپل پروسیجر سره ورسوي نو ښه خبره دا ده چې ډاکټر بان دې نقطې ته متوجه شي چې کار پروسیجر سرجری یا جری پروسیجر سر ترسي مخکې لاغې نه کدا چې ستونه وشي دا به دوه غټي ولري یو به دغه شخص ته چې کم شخص ته دا وسیله استفاده کیږي د دې لپاره او بل خپل د ډاکټر صاحب لپاره ډیره مهمه وي چې د دې نه بپو وسی چې دغه نفر کې ایچ بی ایس ولري ایچ سی وی ولري ایچ آی وی ولري نو هغه سره شاید احتیاط وکړي نظر هغه شخص ته چې وینه لري
بله تاسو ډاکټر صاحب چې تور زیړی هم په ایچ آی وی بدلیدای شي آیا په خپل هم د لکه څنګه چې مشاوریدل دي چې تور زیړی یا د زیړی ځینې ډولونه په سرطان اوښتای شي دا هم په دې شکل سره دا وکنه یو بهرنۍ پلمه باید وي چې تور زیړی په ایچ آی وی واوري
نه دا سمانوي چې وایو چې تور زیړی په ایچ آی وی اوړي او یا ایچ آی وی چې دا په تور زیړی اصلا دا خپل هر څه جدا جدا نوې لري یار دا وایروس خپل کورنۍ نه لري یعنی دا وایروس معلومه ده چې کوم ساختمان لري او د کومې کورنۍ پورې تړاو لري او سره کوم خصوصیت لري نو دا په دې معنی چې یو څوک ایچ بی ایس ولري هغه په ایچ آی وی ځکه زر مبتلا کېدای شي چې هغه معافیتي سیستم ضعیف دی او هغه دغه وایروس د پاره زمينه سازي کوي چې ایچ آی وی باندې مبتلا وي ممکن په ایچ بی ایس باندې مبتلا شي یعنی خپل دغه یو وایروس نویت بل ته ناوړي خو دا د چانس د دې دا کې یو سالم شخص ته انتقالي ممکن دغه معافیتي سیستم قوي وسی او تر ډیره بریده ورسره مقاومت وکولی شي حتی دا سم کیږي چې دا تور زیړی خپل یو وایروسي ناروغي ده بدن دا توانمندي لري چې دا وایروس لمنځه ویسي او په سلو کې تقریبا 1% دا چانس هم شته چې یو څوک تداوی لاندې ونیول شي او بيخي خشي خو یعنی بیا دا چې موږ وایو چې تور زیړی په سرطان اوري هغه داسې ده چې دا ځیګر دومره حتی تخریب کړي دا وایروس چې هغه بیا خپل د نارمل حجرات په سرطانی حجرات تبدیل شي او موږ ورته به هپاتیک سلولر کارسینوما وایو یعنی خپل د حجرات په سرطانی حجراتو بدلیږي
بله ډیر مننه قدرمنو اوریدونکو تاسو له ازادي رادیو روغتیا د ژوند شتمنی پروګرام اوري په دې پروګرام کې د ایچ آی وی او ایډز په اړه خبرې کوو خصوصا د ویروس په واکسینو ژغی شو زموږ ملما د ډاکټر نظیف شینوارې لاندې خبرتیا وروسته بیا هم در سره یو
د ازادي رادیو خبرونه راپورونه او مرکه پر facebook.com/azadiradio واوري او ولولي.
ډاکټر صاحب مخکې قاری صاحب پښتون ویلوي یو وخت په خلکو لويستنی 500 کسانو ته پیشکاری ورکوله خو هغه وخت دا خبرې ډیره نه وي هغه وخت خو چای ویم نه و کنه چای وی خو نسبتا نوی ناروغی دا یو دا مسئله دا او بل آیا دا مسئله لدی سره ماړه لري نوري ناروغي خوبه یو وخت ممکن دي انسانانو هغه معافیتي سیستم یا د بدن مقاومت زیات او وس ورس په ورس کم شوي دي کدا خبره داسې نه ده مهرباني
ایچ آی وی که مونږ وایو چې نو دا بس ځکه صحیح نه وي چې دا نه تلسمه پیړۍ کې دا وایروس په افریقا کې او د افریقا نه وروسته بیا امریکا ته په 1900 او یو هم کال کې هلته تشخیص شو یعنی هلته معلومه شو چې هلته منتقل شوی دی او دغه طریقه بیا په ټوله نړۍ کې منتشر شو
خو یعنی که ډیر وخت یعنی دا ډیر درې یا څلور لسیزې کې چې خلک ورسره بلد شوي دي منظور می داده
بله نو دغه دغه چې یعنی انتقال چانس یا هغه وخت کې مو ممکن خلکو معلومات نه لرل او کسب تنه مړ شوی وي د چاوی نه خلکو شاید فکر کړی وي چې د بل ناروغي د وجه نه مړ شوی وي همداسې کده تور زیډی نه مړ شوی وي فکر کړی وي چې د بل ناروغي یعنی شاید فکر وکړي چې د خپل وخت پوره شوی وي خو دغه دغه چې دا یو هغه وخت کې شاید انتقال کړه وسم انتقالیږي او د دغه داسې ده چې یعنی په عامه اصطلاح خلک وایي چې دا یو جنسي ناروغي ده او شاید هم سل فیصد د همدې طریقې انتقالیږي مونږ ډېرې خبرې پیدا وکړې چې دا د هرې طریقې انتقالیږي یعنی د وینې د لارې د جنسي لارې او د نورو وسایلو په واسطه انتقالیږي نو دا مهمه نه ده چې مونږ وایو چې یوازې همدا جنسي لارې انتقالیږي او دا یو شرماوره ناروغي ده اصلا ناروغي چې دا هر نوع ناروغي چې د الله طرفه د انسانانو ته پیدا کیږي او الله بیا بعض لارې چار انسانانو ته خودلې دي چې هغه تداویانې دي او په بعضې کې به مونږ پاتیم راځو چې هغه یوازې الله کولی شي چې هغه ته شفا ورکړي یعنی بعضو حالاتو کې لکه چاوي کې چې اوس مونږ ټوله نړۍ پاتې راغلې ده په دې نه دا توان مندلی شي دې لپاره داسې یو تداوي او داسې یو واکسین جوړ کړي چې سل فیصد دا له منځه لاړه شي نو تنا په دې باندې یعنی مونږ توانمندي او قدرت لرو چې لږې کنټرول کړو چې هغه د توا په واسطه باندې نور هیڅ نه و دغه نه لرو ورته امکانات نه لرو
ډاکټر صاحب یو مسله بل چې زموږ په وطن کې ډېر وینو هغه دا ده چې کله چې یو څوک غواړي ستنه ولګوي کمپیوټر ته ورشي درملتون ته ورشي اکثره درملتونونه هم هغه خپل ستنه نه بدلوي دا فکر نه کوي چې دې شي ته باید خلک چې په دې برخه کې مسولیت لري ډیر پام وکړي او کمپیوټران مجبور کړي چې خپل ستنه بدلی کړي ځکه چې څوک چې ستنه لګوي اتمن دي ناروغ ته ستنه لګوي عادي انسان ته خو ستنه نه لګوي کله شي په یوه کې په ایچ آی وی اخته کسان وي همداسې په زیړی باندې اخته کسان وي چې هغه هم په دې شکل سره انتقالي شي
بله همداسې ده یعنی خبره دا ده چې اوس خو په افغانستان کې فکر نه کوم چې داسې یو څه حالت موجود وي او که په اطرافو کې وي ممکن په ولسوالو کې هغه به هم داسې څوک نه وي چې هغه به په کلینیکونو کې ډاکتران وي او نرسان وي په دې په افغانستان کې اوس په کافي اندازه باندې زمونږ د سیبان او نرسان او کلینیکونو کې چې څوک کار کوي د ډبلیو ایچ او د خوانه د وزارت د خوانه کافي ټریننګ ورکول شوی دی په دې مورد کې او په اطرافو کې هغه څوک چې د طبي ادارې پورې تړاو ونه لري ممکن یو چا د وخانه خلاصه کړي وي او هغه نه نرسنګ ویلې وي او نه د ډاکټرۍ په مورد هیڅ درس نه وي ویلې هغه اشخاص خو بیا د دولت وظیفه ده چې د دې په مورد باندې جدي اقدام پورته کړي او هغه خلک د دې کار نه راوګرځي حتی باید اجازه ورنه کړي ورته چې هغه د وخانه کې کار وکړي او هغه خلکو ته ظرفیت وکړي په دې هغه په دې نه پوهیږي کېدای شي ممکن دا اساس خبره درسته ده چې یو ستنه راواخلي څو اشخاص ته استفاده کړي او هغه وقت ته چې هغه دوی ته چې څوک مراجعه کوي ټول ناروغان دي روغ شخص ستنه نه لګي نو ممکن په هغه لسو کې یو نفر چې وی ولري او دا لس واړه په دې چې وی باندې مبتلا کی یا یو نفر د دوی نه ایچ بی اس ولري او دا لس واړه په ایچ بی اس مبتلا کی او د دې د طریقې سل فیصد د انتقال چانس موجود دی یو فیصد مونږ نه شو ویلای چې انتقال چانس کم دی او خیر دی یعنی دا به صحیح نه وي نو د دې په مورد باندې زمونږ خه دغه دا دی چې خپل وزارت صحت عامه د افغانستان او دبليو ایچ او وظیفه لري او خپل زمونږ د دینی عالمان دی په مورد باندې باید پوکړی شي او دوی ته داسې یو زمينه سازي مسایده شي دوی ته ټریننګ او یا آگاهي ورکول شي چې دغه خلکو ته اجازه ورنه کړي چې دا سکار ک څوک مو ګوري شي د یو ستنه راوخلی بلته ولګي او یا په داسې وخت کې یو دغه خو ډاکټر یو چاته خوباس یو ماغه وسیله چې د وین نه د پاکه کړي او یی تاقیم کړي نو وسی او بل مریض ته پیغام خوباسي د په مورید باندې باید جدي اقدام پورته شي او کار وشي په دې باندې چې دا د ټولنې د بدبختی سبب کیږي کلم چې یو نفر په یو جامعې کې مبتلا شي نو هغه یو فامیل مبتلا کولای شي او که یو فامیل مبتلا شي ممکن یو ولسوالي او همداسي د پیشرفتو کې او ډیرو خلکو د مبتلا کېدو سبب شي
ډیر مننه سلامت اوسه اوریدونکو لرو ځان راو پیژنې لطفا یو څه لنډې خبرې مو وکړئ چې نور اوریدونکي هم شته مهرباني تاسو له استودیو
څخه
مهرباني
نو مطلع د فرد د ولایت د کلستان د ورسوري
شاه صاحب مهرباني کوي
لطفا د موضوع بس چې کې دی په څه باندې
خیر تاسو له موضوع خبر نه یاست نو خیر دی رادیو واوري د نورو خبري اډه خپل ووري مننه بل اوردون خلرو تاسې ځان راو پیژنې ازادي رادیو له استودیو سره وصل یاست. ازادي رادیو ده روغتیا د ژوند شتمنی پروگرام. مهرباني مهرباني کوي صاحب، تاسو له استودیو سره وصل یاست، خو خیر لکه چې خبرې مو نه کړې. یو بل اوریدونکی هم شته، د ته به ورشو که د خبرې وکړی شوې، خو ښه کې نه بیرته به ورشو ډاکټر صاحب ته. مهرباني کوي صاحب. مهرباني صاحب.
سلام علیکم سروان صاحب.
وعلیکم السلام.
سلام علیکم سروان صاحب.
مهرباني کوي صاحب.
مننه، خوشاله وسې. او مننه مننه غږ مې درځي محترمه.
بله بله، ستاسو غږ راځي، خبرې وکړي.
مننه، خوشاله وسې ګر په ډاکټر صاحب ته ډیر سلامونه کوم. سروان صاحب، یو وخت دا یعنی دوه درې کلمې کې تقریبا دغه بازي کلینیکو د غو دا روخته پالانو تقریبا دا برتل دا باز کلو باندو کې به دا دکان نه بوسو باز یو کې به دا خلکو ته غي ور کوله تقریبا دی به شی عجیب غریب خبره کوله ا په غواله ما تقریبا دی به لسه دا باز نران نرسر جنسي اړیکې نيسي یعنی دا شی بدا پال کې بیا ته غنم دا ایډز پیدا کیږي چې وی پیدا کیږي نو په دغه اقلم ډاکټر سره سوال تقریبا پښتنه کوله چې دا خو یو بدبختی ده شو ګره دا موږ اوریدل یل موږ ته به غي دا کوله ډیر خلکو ته نو دا کلو باندو کې به پونټیکل ګرځي دا باز یو کې به دکان ته دغه غته ورته دا یو خلکو ته به یو توشه کوله چې دا څه کارونه تقریبا دا یو اکل باندې نظر میو
ډیر مننه سلامات اوسه ډاکټر صاحب مهرباني
یعنی دا کار شاله کار کړه وشای دا غوي درست معلوماتونه لري په دې مورید باندې چې یوازې دا وایروس راوخلی یا د ناروغي راوخلی او په دې یو فیل باندې چې همدغه فیل سوکې دا په چې وی مختل کیږي او یا به چې وی نور خلکو ته انتقالیږي. ولې د انتقال لارې دا یعنی دا نشو ویل چې د دې لارې نه انتقالیږي، یعنی دا وایروس کې اوسو ګولر یو دغه فیل بد فیلی کوي نو د انتقال لارې چانس ډیر دی. په پیشرفته هیوادونو کې عموما د همدې لارې زیات انتقالیږي او د سکس لارې چې هغه ملټی پارټنر اوسي او یا مین ټو مین وی نو په اسلامي هوادونو کې خدا فعالیت چې دا کارونه چې دی عموما د دې مخنیوي شوی دی او اسلامي هوادونو کې دا حرام ګڼل کیږي دا کارونه. خو دا وایروس دا ناروغي چې دا شرموره ناروغي نه ده، دا یو وایروس دی او دا وایروس په واسطه منځ ته راځي. دا په هر چا کې چې هغه د انتقال لارې ممکن دی او ښه عالم هم کولای شي چې د باندې مبتلا شي، خود د کوم لار د مبتلا کیږي، ممکن دی یو سلمانی په واسطه باندې مبتلا شي، ممکن دی یو ډاکټر په واسطه باندې، ممکن دی یو وینه واخلي او یا داسې وی چې د خپل کورنۍ یو غړي په واسطه باندې. نو یعنی دا داسې یو ناروغي ده چې وایروسي ناروغي ده او دا د دې سبب دا نه دی، دا د انتقال لار ده. سبب چې دا یو وایروس ته او دا چې په هر چا کې موجود وي اغه نه نور اشخاص ته دغه مخصوص لار وسخل چې د ویني د لارې دا د نیډل په واسطه دا او یا د جنسي لارې نه د انتقالي نو د انتقال لارې مشخص دي او دا سینه شو ویل چې واځي هم دې بد فعلین به انتقالي او هم دغه خلک به مختلفي نور اشخاص نه محفوظ دي. نو دا به هغه سوي چې دا به خلکو ته غلط معلومات وي او خلق به خلق د ځان په مورید باندې داسې فکر کوي چې زه خو الحمدلله پاکه مداکرونه نه کوم نو ممکن په دې مریضي باندې مبتلا نشم، در حال کې شاید داسې یو حالت سره دا مواجه شوی وي چې دی وایرس باندې مبتلا شوی وي او د ځان په مورید باندې هیڅ نه دغه ونې اقدامونه کوي او نه د ځان لپاره معاینات کوي او کچرته هم دا معاینات کوي او مبتلا کیږي شاید باورم پیونی کی. نو دا غلطه خبره ده. خو خبره دا ده چې دا وایروسي ناروغي دا یو ناروغي دا او کېدلی شي چې د هر چا څخه یو څوک مصاب وي بل چاته د مغه مخصوص لارو څخه انتقال شي چې مخکې په ډیره خبرې وکړي.
بله، او ورسي خبره به دا وکړو ډاکټر صاحب، مخکې تاسو د ستنې یادونه وکړه چې د روغتیا وزارت ته پکار دی یا بل چاته پکار دی چې د برخه ته توجه وکړي، لیکن په خپل خلکو ته فکر نه کوي چې تر ټولو زیاته مهمه ده ک څوک چې په یو ځای کې غوړي ستنه ولګوینو د پخپل وګوري چې ستنه نویده ورڅخه مخکې خو کار اخیستل شوی دی او کنه اخیستل شوی ک خلک هم دا کار وکړي. هیڅوک هم شاید فکر نه کوم چې دوی ته زړستنه په زړی ستنه باندې پیچکاری وکړي.
بله، دا مهمه خبره ده چې خلکو ته موږ دا پیغام ورسو چې کچېرته ډاکټر ته مراجعه کوي یا نرس ته مراجعه کوي او زرقیت کوي پیچکاری کوي نو خو خبره ده چې پیچکاری نوی نه اوسي او د پلاستیک نه نوی د پتن خلاص نه کی او خلاص وي هغه باندې هیڅ کله موافقه ورسره ونی کی او کچېرته سلمانۍ ته ځي هغه ته وایي چې نوی بلیډ ورته استفاده کوي هغه به ټول 100 روپۍ قیمت ولري. کچېرته یو غاخ ډاکټر ته ځینو ورته وایي چې داسې یو سیټ نه ماته استفاده وکړه چې تا تقیم کړي اوسي او یا بعضی داسې وی چې یو شخص د ځان لپاره تنه استفاده کولی شي او سم مقدار پیسې وپیرزي. نو دا د خلکو لپاره مهمه ده چې نه یوازې دا چې د ایچ آی وی نه ځان محفوظ وساتي بلکې د نورو د ساري ناروغیو نه ځان محفوظ ساتل شي. دغه مورد باندې چې د دې په مورد احتیاط وکړي چې د نه ځان وساتي.
ډیر زیاته مننه ډاکټر صاحب نصیف شنواره د انټانی ناروغي متخصص چې په دې خبرونه کې مو ګډون وکړ. له تاسو اوریدونکو هم منندوی یو د ازادي رادیو خبرونه څلور ساعته دوام کوي.